فيه الله خوش آمدن باستوديو
مننه کورودان سید سمی عباس وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کابل د پرونی ځانمرګي امبریت د ټپیانو شمیره تر سلو اوښتی ده. 50 کسان هم په پرونی ځانمرګي برید کې چې د عالمانو په یوه غونډه وشو وژل شوي دي. نن په همدې مناسبت په ټول افغانستان کې د ولسمشر اشرف غني په امر ملي ماتم هم اعلان شوی دی. دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی د کابل د پرونی ځانمرګي برید د ټپیانو شمیر تر سلو اوښتی ده. دا خبره د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مجرو نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. د میلادالنبی پر مراسمو د پرونۍ ورځې د خونړي برید په اړه باندې نړیوالو ادارو افغان دیني عالمانو او چارواکو په کابل کې د امریکا سفیر دغه برید په سختو ټکو غندلی دی. دا هم اوري چې د امریکا د خزانې وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي. پوره خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل د پرونی ځانمرګي برید د ټپیانو شمیره تر سلو اوښتی ده. دغه شمیره لومړی 2 ښودل شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مجرو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د وژل شویو کسانو شمیر 50 او د ټپیانو شمیر تر سلو اوښتی دی. پرون د کابل په 15 ناحیه کې د اورانوس د ودونو په هوټل کې د دینی عالمانو په یوه غونډه باندې ځانمرګ برید شوی دی. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د ورته ډیرو بریدونو پړه د داعش په ډلې اچول شوې ده. وسلوالو طالبانو دغه برید غندلی دی او ویلي دي چې په ملکیانو او دینی عالمانو برید ورته د منلو نه دی. نړیوالو ادارو افغان دینی عالمانو او چارواکو په کابل کې د امریکا سفیر د میلادالنبی پر مراسمو د پرون ورځې خونړی برید په سختو ټکو غندلی. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دفتر یا یوناما په خپل ټویټر ویلي، یوناما د دې چاودنې په اړه سخته غوسه ده. د یوناما چارواکو د قربانیانو له کورنۍ سره غمشریکي ښودلې او زیاته کړې چې دوی د پیښې په اړه د معلوماتو په راټولولو بوخت دي. د بښنې نړیوال سازمان هم په یو بیان کې پرونی برید غندلی او دا یې یو جنایت بللی. په کابل کې د امریکا سفیر جان باز هم پر خپل ټویټر لیکلی، پر دینی عالمانو د تیر ماښام تروریستي برید په ژوره توګه خواشینی کړی. افغان دینی عالمانو بیا دا د اسلام خلاف عمل بللی. د کابل د دینی عالمانو د شورا رئیس عبدالبصیر حقانی ازادي راډیو ته وویل،
کافر هم دا رقم عمل نه کوي لکه دی چې کړی ده. نو موږ په شدیدو الفاظو دا تقبیحو. دا د پیغمبر په سیرت باندې حمله کړې ده او دا د اسلام خلاف ده.
پر افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سربیره یو شمیر نور افغان چارواکو او سیاسي شخصیتونو هم د میلادالنبی پر مراسمو دا ځان وژونکی برید غندلی او دا یې د اسلام د احکامو څرګند سرغړاوی بللی. افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بنن په پاریس کې یو شمیر فرانسوي چارواکو سره وګوري. نوموړي د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره فرانسې ته تللی. د اجرایه ریاست ویاند مجیبالرحمن رحیمي ازادي راډیو ته وویل، افغان اجرایه رئیس د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا په غونډه کې وینا کوي او ټاکل شوی د افغانستان سره د دغه سازمان د همکاریو په اړه د افغان حکومت لیدلوری مطرح کړي. د امریکا د خزانې وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې د دغه وزارت په وینا د یوې ایرانۍ روسي شبکې شریکوال دي او میلیونونه بیراله تیلې په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته انتقال کړي. همدارنګه د دغه وزارت په وینا دا شبکه فلسطیني حماس ډله او د لبنان حزب الله هم تمویلوي. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرون وویل، روسیې سوریه ته د ایران د تیلو انتقال ممکن کړی او د دې انتقالاتو او د پیسو ورکولو د پټ ساتلو لپاره له مختلفو لارو چارو کار اخلي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن پاکستان او چین په یو بیان کې ویلي موږ نن د یوې پیچلې طرحې پر ضد اقدام کوو چې روسیې او ایران د بشار اسد د رژیم د پیاوړتیا او د ایران د ورانونکو فعالیتونو د ډاډمنولو لپاره ترې کار اخیست. پرون د روسیې د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس لیونید سیلسکی د امریکا د خزانې وزارت دغه اقدام کاملا غیر قانوني وباله. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په یو بیان کې د سعودي عربستان د اړیکو سخت دفاع وکړه او ویل د سعودي سلطنتي چارواکو منلی چې په امریکا کې به تر بل هر وخت زیاته پانګونه وکړي. د سعودي پر چارواکو وروسته له هغه نړیوال انتقادونه زیات شول چې سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي د قونسلګرۍ دننه ووژل شو. خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ سره همکاري کوله په امریکا کې اوسېده. سعودي چارواکو استخباراتي ایجنټان د دې وژنې مسؤل بللي او دغه ادعا یې رد کړې چې ګوندې ولیعهد محمد بن سلمان د دې عملیاتو څخه خبر وو. او نن د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو د پولیسو مشران په دوبۍ کې په یو څلور ورځنۍ غونډه کې راټول شوي او تمه ده د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د انتخاب لپاره رایه ورکړي. وار له مخه د اپوزیسیون فعالانو، امریکایي سناتورانو او د ځینو نورو هېوادونو چارواکو پر دې نړیواله څوکۍ د روسیې د کورنۍ چارو د وزارت یو لوړپوړي چارواکي د انتخابېدو په اړه خبرداری ورکړی. برېتانوي رسنیو راپور ورکړی چې پر روسیې د هغو تورونو سربېره چې ګوندې د انټرپول پولیسو په وسیله خپل سیاسي مخالفان تعقیبوي، د دې زیات احتمال شته چې 55 کلن روسیې جنرال الکساندر پروکپوچک د انټرپول مشر غوره شي. د دې ادارې اوسنی رئیس د جنوبي کوریا کیم جونګ یانګ د نوموړی هم د دې څوکۍ یو کاندید دی. د انټرپول پولیسو مرکز د فرانسې په لیون ښار کې دی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اعلان کړی چې نن به په ټول هیواد کې ملي ماتم وي. دغه ملي ماتم د پرونی ځانمرګي برید په خاطر نیول شوی. پرون په کابل ښار کې د اورانوس پورټل کې د دنیا عالمانو په یوه غونډه ځانمرګي برید وشو.
روغتیا وزارت د امارو پر اساس 50 تنه وطنوال په دې حادثې کې شهیدان.
د نوې ارقامو له مخې شهیدان 50 تنه دي او د ټپیانو شمیر تر 100 اوښتی ده. د دغې ځانمرګي برید په اړه باندې نړیوالو ادارو، افغان چارواکو او په کابل کې میشتو نړیوالو سازمانونو سخت غبرګون ښودلی دی. دنیا عالمانو هم دغه برید په کلکو ټکو غندلی.
کاسر هم دا رقم عمل نه کوي لکه دی چې کړی ده. نو موږ په شدیدو الفاظو دا تصبیحو. دا د پیغمبر په سیرت باندې حمله کړې ده او دا د اسلام خلاف ده.
او د پاکستان په پاکستان کې د آسیا بی بی په نوم د یوې عیسوي مېرمنې پخوانی مدافع وکیل ویلي دا مېرمن او کورنۍ باید ژر تر ژره له پاکستانه ووځي. د پروګرام په دویمه برخه کې به د ازادي اورېدونکو نیز خبرونه هم واورئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د سه‌شنبه په ماښام د میلاد النبی په مراسمو د ځان وژون کې برید او پکې د اوخت درنې مرګ ژوبلې له امله نن چهارشنبه په ټول هېواد کې ملي ماتم اعلان کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي پر دیني عالمانو او عامو افغانانو له شوي دې برید څخه لږ تر لږه 50 جسدونه او تر 100 زیات ټپیان روغتونو ته انتقال شوي. په دې اړه اجمل اند رپورټ جوړ کړی دی.
ارګوای چې د ولسمشر د لارښوونې سره سم بنن په ټول هیواد کې ملي ماتم او په هیواد کې د نو په سیاسي نمائندګیو کې به د افغانستان ملي بیرغ نیمکه خوبي. افغان حکومت دا پریکړه وروسته لاغه کوي چې پرون په کابل کې د میلاد النبی په مراسمو ځان وژون کې برید وشو چې ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د کابل د امنیه کمانډانۍ د ویان بصیر مجاهد په وینا یو ځان وژون کې بریدګر د ماخام د شپږو بجو او لسو دقیقو په شاوخوا کې د کابل د پنځلسمې ناحیې په مربوطاتو کې د اورانوس په هوټل کې د میلاد النبی مراسم په نخښه کړل چې پکې یو شمېر دیني عالمان او عام افغانان راټول شوي وو. خغلی مجاهد چې د سې شنبې په ماسخوتنې ازادي راډیو سره خبرې کولې د وژل شوو شمېر درې څلوېښت یاد کړ او د ټپیانو شمېر یې تر شپېتو زیات وباله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش هم تیر ماښام ازادي راډیو سره خبرو کې د مرګ ژوبلې ورته شمېره یاد کړه. وی ویل خغلی دانش وایي دا یوه انتحاري حمله وه چې د میلاد النبی په مناسبت په یو جوړ شوي محفل کې شوي. له بېلابېلو سرچینو څخه چې موږ کوم رپورټونه ترلاسه کړي، درې څلوېښت کسان وژل شوي او پنځه اتیا نور ټپیان. خو د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت چارواکي بیا په چاودنه کې د وژل شوو شمېر زیات ښیي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله مجروح ازادي راډیو ته وویل له دې پیښې څخه لږ تر لږه پنځوس مړي روغتونونو ته وړل شوي.
وزارت د امارو پر اساس پنځوس تنه وطنوال په دې حادثې کې شهیدان او تقریبا دو اویا نور ټپیان شوي دي. ټپیان زیات وزیر اکبر خان، شیخ زاید او ایمرجنسی روغتونو ته انتقال شوي.
خغلی مجروح زیاته کړه چې د شلو ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. له دې سره د اندېښنې شته چې ښایي په دې برید کې د وژل شوو شمېر نور هم زیات شي. دا چې انتحاري څنګه محفل ته په ننوتلو وتوانېده، د کابل د امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د سې شنبې په ورځ د کابل په ګڼو برخو کې دیني عالمانو او عامو افغانانو د میلاد النبی په مناسبت محفلونه جوړ کړي وو. د ښاغلي مجاهد په وینا ځینو چې پولیس یې په کتبي یا شفایي ډول د خپلو مراسمو په اړه خبر کړي وو، دوی د هغو سیمو امنیت نیولی وو. خود دې مراسم تنظیمونکو پولیسو ته اطلاع نه ورکړي.
تا اگر تلفونی هم تماس گرفته بودند،
خپل مجاهد وای ان که تلفونی هم چا تماس نیولای وو، د پولیسو او یاد کورنۍ چارو وزارت سره موږ هلته امنیتی تدابیر درلودل. خود اورانوس د هوټل محفل پاړه هغه راپورټ چې موږ د اپراسیون څخه تر لاسه کړي چا موږ ته اطلاع نه ورکړي او پولیس پرې نه خبر.
پولیس اصلا تر
چریال نه بود. پر افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او نور چارواکو سربیره د افغانستان د دینی عالمانو شورا د میلاد النبی پر محفل دا برید غندلې او د اسلام د دښمنانو کار بللې. د کابل د ولایت د دینی عالمانو د شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی ازادي راډیو ته وویل
هر چا چې دغه حمله کړې ده او مرتکب دي، مونږ په شدیدو الفاظو تصریحو، دا د اسلام له نگاهه ناروا ده او مطلقا حرام ده او د کفر اعمال انجام کړي دي او د کفر اعمال کړي دي.
د بخښنې نړیوال سازمان، ملګرو ملتونو، په کابل کې د امریکا سفارت او نورو نړیوالو ادارو هم د کابل د سه شنبه ورځې خونړی برید په سختو ټکو غندلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس پګنې منځنۍ څپه فم سره شر پنځه باندې خبرونه کې وو. مو اوریدل چې په کابل کې پرونی ځانمرګ برید د نړیوالو ادارو او افغان چارواکو لخوا سخت غندل شوی دی. په دغه برید کې د تازه ارقامو له مخې سل کسان ټپیان شوي دي او روغتونو ته انتقال شوي دي، پنځوس کسان هم وژل شوي. اکثر دوی دیني عالمانو چې د میلاد النبی په مناسبت پرون په کابل کې غونډه وکړه. په همدې ارتباط به ورشو د ازادي راډیو خبر اعلان ته. په کابل سټوډیو کې زموږ دوه خبر اعلان اکرام الله اکرام او محمد امین کمال پوری ناست دي. دوی به سره تازه جزئیات شریکي. لومړی به اکرام ته ورشو. اکرام صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. دا راته وایي چې تازه ارقام څه دي، جزئیات څه دي، په کابل کې وضعیت څنګه ده؟
ډیر زیاته مننه سنګزی صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل، د تیرې ورځې د پیښې د قربانیانو په ارقامو کې تغییر راغلی دی. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر دې دمه تازه ارقام لا نه دی وړاندې کړي، خو یو شمېر راپورونه وایي چې د وژل شویو شمېر پنځه شپېته او د ټپیانو شمېر آن یو سل شلو تنو ته رسېدلی. د تېره شپه د افغانستان روغتیا وزارت وویل چې د څلورویشتو کسانو ټپیانو روغتیایي وضعیت چې دی دا د اندېښنې وړ دی او شاید د قربانیانو په شمیر کې په ځانګړي ډول د وژل شویو په شمیر کې تغییر راشي، خو تر دې د مدوی لا تازه ارقام نه دی وړاندې کړي. وایي چې په څو شیبو کې به تازه ارقام له رسنیو سره شریک کړي. په تیره شپه نږدې شپږ بجې سباند شپږ بجې پورانیس هوټل کې رامنځته شوه. ویل کېږي داسې چې دغه غونډه چې د میلاد النبی په ویاړ باندې رابلل شوې وه، د مولانا جلال الدین بلخي په نوم باندې د یو بنسټ له لوري رابلل شوې وه چې تر ډېره پکې صوفیان نو غړون درلود. دا چې په دغه پیخه کې سمره دینی علمانو ته مرجوب لرسیدل، تر دې د مل دقیقې شمیرې نه دی پډاګه شوی چې سمره پکې دینی علمان دي او سمره پکې نور ولسی وګړي دي خو یو دینی عالم مولوی مختار مفلح رسنه او ته ویلی دی چې په غونډه کې وشمیر پوخانی او طالب چارواکو هم ګډون درلود. همدارس قاری برکت الله سلیم چې د افغانستان په سطح باندې پیژندل شوی قاری دی، هغه هم پکې برخه لرله، خو دوی ته مرګ ژوبله نه ده رسیدلې. لکه څنګه چې مخکې په ریپورټونو کې ویل شو، افغان ولسمشر دا پیښه غندلې ده او نن په ټول افغانستان کې ملي ماتم اعلان شوی دی. په ښار کې خلک ډیر زیات خفه دي، د پیښې په تاثیرات کړي دي. په ځینو سیمو کې چې د افغانستان بیرغ په خار کې ولیدو، دا نیمه زوړندو پولیس زی زی لیدل کېدل، نو په ټوله کې تاثیرات په خلکو باندې د دې پیښې وو او خلک یو ډول خفه معلومېدل. بلې سنګ زی صاحب،
ډیره زیاته مننه کوم. ښه کمال پوری صاحب، تاسو ته بده شو. کمال پوری صاحب زموږ په ویب سایټ کې کار کوي، خبریال دی زموږ. دا راته وایي چې موږ څومره رپورټونه جوړ کړو، خلکو څه څه ریاکشنونه او کامنټونه ولیکل په دغه ویډیوګانو او لیکنو باندې چې موږ درلودل.
ستانگزی سے محترم تاست اور ریدون کو تسلام. فیس بک کارون کو اکثر پخپل کمنٹون کو سنگ اچھا مثلا بیگا لائف لاڑو دری سلور زلی دا پیخم منعکس کرلا اکثر په دې فیسبوکونو کې نړیوالو ادارو او افغان دینی عالمانو چارواکو هم په کابل کې د امریکا سفیر د میلاد النبی پر دغه مراسمو د ځان وژن کې حمله غندلې ده. او یونما په خپل ټویټر کې بیا لیکلو په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې خلکو یو مهمه مذهبي ورځ یادوله، د کابل خونړۍ چاودنې یونما یې په غوسه کړې وه. د بخښنې نړیوال سازمان هم دا غندلې ده. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم خپل ټویټر کې ویلي دي چې پر دینی عالمانو د تیر ماښام تروریستي برید په ژوره توګه خواشینی کړی دي. بیا د پولې اغاړې د پښتون غورزنګ او تن مشر محسن داوړ هم په خپل ټویټ کې د حمله غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې. ګڼ شمېر د فیسبوک کاروونکو دا غوښتنه کړې او د دې پیښې د څېړلو امر یې کړی. ځینو ویلي دي چې دا باید د نن ورځې د ملي ماتم په ځای باید ملي پاڅون وشي. د چپان په نوم د فیسبوک یو کاروونکی، دوی سره بیا اکثره د فیسبوک کاروونو دوی سره همغږي او غوښتلې چې د ملي ماتم په ځای باندې دوی ملي پاڅونو کې څو دغه د دې وحشتونو د دې هغه بیا شاهدان نه اوسو.
مننه کوم محمد امین کمال پوری د ازادي راډیو د ویب سایټ آنلاین خبریا او اکرام الله اکرام د ازادي راډیو خبریال. تاسو نه د کابل په سټوډیو کې دوی له موږ سره معلومات شریک کړل. د کابل د نننۍ د پرونۍ ورځې د خونړۍ برید په اړه باندې تازه جزئیات راکړل. تازه جزئیات دا و چې په کابل کې پرون د ځانمرګ برید له امله سل کسان روغتونو ته انتقال شوي دي، ټپیان، او د وژل شوو شمېر 50 تنه دی. د عامې روغتیا وزارت ویاند وایي چې ښایي ارقام وروسته بیا هم د ورځې په جریان کې له موږ سره شریک کړي، خو تازه ارقام هم دغه و چې سل کسان ټپیان او 50 نور هم وژل شوي دي. پرون د میلاد النبی په مناسبت په کابل کې د دنیا عالمانو غونډه وه چې پکې ځانمرګ برید وشو. دغه برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې؟ طالبانو دغه برید غندلی دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غوښتوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو په اړه باندې تبصری له ملالۍ بشیر اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې افغانستان یا عراق ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د احتمالي سفر په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ خپلو سلاکارانو ته ویلي چې دی شاید د خپلې ولسمشرۍ پر مهال د لومړي ځل لپاره له امریکایي ځواکونو سره د لیدو لپاره د جګړې سیمې ته ولاړ سي. مقاله یادونه کوي دا په داسې حال کې ده چې پر ټرمپ انتقادونه زیات شوي چې په عراق او افغانستان کې ګمارل شویو د امریکایي ځواکونو په لیدو او نظامي چارو ته په پاملرنه کې پاتې راغلی دی. مقاله لیکي که څه هم ټرمپ د خپل دفاع وزیر جیم میتس غوښتنه ومنله چې په سوریه او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته دوام ورکړي، خو دی په دغو جګړو کې د امریکا ښکېلتیا نه خوښوي، خو د ټرمپ سلاکاران وایي د چې د جګړې سیمو ته سفر نه دی کړی په دې معنی نه دی چې خپلو نظامیانو ته پام نه کوي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د خپلې ولسمشرۍ پر مهال افغانستان ته څلور ځلې سفر وکړ او وروستی سفر یې په 2014 کال کې و. هر ځل د خپل سفر پر مهال اوباما له امریکایي ځواکونو سره وکتل. د امریکا دفاع وزارت د ارقامو له مخې له هغه راهیسې چې ټرمپ د امریکا ولسمشر سوی دی په افغانستان، عراق او سوریه کې د امریکا شپېته نظامیان وژل سوي دي. ملټري ټایمز خپرونې د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار د راپور په اړه لیکلي چې وایي په افغانستان کې د دښمن حملې کمې سوي خو تلفات په داسې حال کې زیات سوي چې د ښارونو مرکزونه له خطر سره مخامخ دي. مقاله اشاره کوي چې که څه هم د غزني ښار نیولو په خاطر د زر کسیز طالبانو حمله پر شا وتنبول سوه، اوس هم سختری ځیر ډلې د ښارو مرکزونه تهدیدوي. د سیګار په راپور کې په ځانګړې توګه د فرا ښار نوم یاد شوی دی چې په می میاشت کې طالبانو یې د لنډې مودې لپاره کنټرول ترلاسه کړ. د امریکا د دفاع وزارت د ځانګړې سرپلټونکي راپور د روان کال د جولای میاشتې څخه تر سپتمبر میاشتې پورې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه راپور ورکړی چې وایي په ټوله کې د دښمن حملې کمې سوي دي خو د ځانمرګو بریدونو او د ملکیانو د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دې مودې پر مهال د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هم د 2018 کال په پرتله په ځانمرګو بریدونو کې د 38% زیاتوالی راپور ورکړی دی. په همدې حال کې امریکایي ځواکونو هوایي حملې هم زیاتې کړې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي نوی راپور وایي افغان حکومت د افغانستان 55% ځمکه په خپل کنټرول کې لري.
د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په پاریس کې تمه ده. ښاغلی عبدالله، نن د اروپا د اقتصادي او پراختیا د همکاریو په سازمان کې وینا وکړي. د ښاغلي عبدالله عبدالله ویان مجیب الرحمن رحیمی پرون له پاریس ازادي راډیو سره خبرې وکړې او د هغه د سفر نننۍ اجنډا یې موږ ته بیان کړه. ښاغلي رحیمی وویل چې عبدالله عبدالله به په دغه کانفرنس کې وینا کوي او له دغه کانفرنس او پاریسه د ښاغلي عبدالله د سفر د راتګ هدف هم دا دی چې له افغانستان سره اقتصادي مرستې وشي او د نړیوالې ټولنې او د اروپایي هیوادونو مرستې راجلب کړي. په همدې ارتباط مو د سیاسي چارو له کارپو سره هم خبرې کړې دي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی دی وایي چې ښه ده چې ښاغلی عبدالله په دغه سفر کې د اقتصادي او نورو مهمو انکشافي مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سیاسي مسایلو او همدارنګه د سولې په خبرو کې هم د دغو هیوادونو مرسته وغواړي او په دې اړه باندې هم اشاره ولري. ښاغلي ودیر صافی سره دغه مرکه رحمت الله افغان کړي.
خبره دا ده چې اصلا افغانستان ډیرو مرستو ته د ډیرو هیوادو ضرورت لري چې هر څوک ورته اقتصادی مرستی او کی او فرنګی مرستی او کی تعلیم تربیه بخش کې مرستی او کی دا ضرورت افغانستان لري. دا علاوه په زیربنایی مرستو دا چې موږ د اوبو لګولو سیستم په افغانستان کې نه دی جوړ شوی، سره دې چې 50% خلک زموږ دی قانون دی په زموږ کې بزرعت بوخت دي او سند نه خو هیڅ آثار نشته. نو کدا سفر دی ښاغلی ډاکټر عبدالله دی وادو ته د سول راتلونکي سولې نه وروسته هم وروسته هم مرستې را جلبول وي په دې ساحو کې خو دا مفید تمامیدای شي د آینده د افغانستان دپاره.
تاکل سوی ده چې ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د همدغه سازمان کې وینا هم وکړي، څه کول پکار دي؟ ډاکټر صاحب عبدالله باید په کومو کومو ټکو باندې ټینګار وکړي؟ کوم مهم مسایل باید هلته مطرح کړي؟
لومړی خو همدغه ده چې د نړیوال اجماع د منځته راوستلو دپاره چې بدغې هم موجوده ده او ټول سوله غواړي، یو وار بیا تعهد د هیوادو اخیستل پکار دي چې دغه پروسه د سولې چې امریکا هم روانه کړې ده او مخالفین هم تقریبا سر و سر خوځایي او آماده دي سولې ته، په دې کې دوی یاري ورسوي کوم مرسته وکړي چې دا نور هم سریع شي او موافقانه پای ته ورسیږي. او بیا همدا فرهنګي و سیمایي و مدني او بشري مرسته چې تروسه کړې دي او یا جنگ حالت که من قرار درلوده که دیر محصران نوی واقع شوی که یو زلی بیا لاس ورکی افغانستان تا چې ګوند کزمنګ وطن یواد او خلق د خاورې نه پورته شي.
استاد محترم، د امریکا په پرتله د اروپایي هیوادونو مرستې له افغانستان سره په اقتصادي او سیاسي برخه کې څومره مهمې دي؟
مهمې خو په هر صورت دي، د دوی فاصله موږ سره کمه ده، د دوی نږدې دي موږ سره، او هر یو په خپله رشته کې کولای شي چې موږ سره مرستې وکړي. امریکا خو د ټولو اروپا په اندازه یوازې امریکا مرسته کوي، اما بیا هم په یو مملکت کې چې د صفر نه هر څه شروع کیږي ټول شیان یو هیواد نشي په اوده اخیستلی. په دې لحاظ باندې د ملګرو ملتو د مشهور په اساس هم دا پرمختللي هیوادونه مکلف دي چې د داسې هیوادو سره چې هلته فقر بیداد کوي او پیشرفت نشته او وچکالي پسې راغلي وي، دې سره مرستې ضروري دي. که دا مرستې د اوسپم وکولی شي نور هم تشدید ورکړي، زموږ خلک به ډېر ورسره هوسا شي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو پوان ودیر صافیو لمونږ سره خبرې کولې. هغه د پاریس ته د ډاکټر عبدالعبدالله د سفر په اړه باندې خپل تحلیل لمونږ سره شریک. هغه وویل چې ښاغلی عبدالله ښه ده چې د اروپا د اقتصاد او پراختیا د همکارۍ په سازمان کې اقتصادي مسایلو تر څنګ له چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان سوله او سیاسي مسایل هم یاد کړي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت
کردیم. لازادی سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو ته غوښتل سم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. په پاکستان کې د سیبي بي په نوم د یوې سوي میرمنې پخوانی مدافع وکیل ویلي دا میرمن او کورنۍ باید ژر تر ژره له پاکستان ووزي. د سیبي بي مدافع وکیل سیف الملک چې د نوموړي له خوشي کېدو وروسته خپله جرمني ته تللی، خبریالانو ته ویلي له څو هیوادونو سره خبرې روانې دي څو سیبي بي او کورنۍ ته یې پناه ورکړي. سیبي بي چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور لومړنۍ محکمې په اعدام محکوم کړې وه، وروستیو کې د پاکستان سترې محکمې برات ورکړی چې دغلته سبی ډلو توند غبرګون او اعتراضونه پارولی. تفصیل د اجملاند په ریپورت کې.
په پاکستان کې له زندانه خوشی شوی آسیا بیبی د پاکستان څخه د وتلو او په کوم لویدیز هیواد کې د پناه اخیستلو غوښتونکې ده. دا خبره د نوموړي مدافع وکیل سیف الملک پروند جرمني په فرانکفورت ښار کې خبري اعلان ته وکړه. پاکستانی سوی میرمن آسیا بیبی د چمګاون خزو مقدساتو ته په سپکاوي تورنه کړې وه او له همدې کبله پرې ابتدایي محاکمو د اعدام حکم کړی و. نوموړي چې اته کاله یې زندان کې تیر کړي په وروستیو کې د پاکستان د سترې محکمې لخوا برات ورکړل شو. د سیف الملک په وینا آسیا بیبی ته د پناه ورکولو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو ناکامي د دې سبب شوې چې نوموړي او کورنۍ یې لا هم له پاکستان څخه ونشي وتلی. مخکې له دې ویل شوي وو چې د کاناډا، هسپانیې او فرانسې په شمول څو هیوادونو آسیا بیبی ته د پناه ورکولو وړاندیزونه کړي، خو څرګنده نه ده چې ستونزه چیرې ده. د آسیا بیبی مدافع وکیل چې د نوموړي له خوشي کېدو وروسته خپله هم د سختریزو لخوا د مرګ له ګواښ سره مخ او له همدې کبله یې جرمني ته پناه وړي پرون وویل هیله من دی چې لویدیځه نړۍ به د آسیا بیبی د مرستې لپاره اقدام وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د غړو په شمول له څو هیوادونو سره د آسیا بیبی د برخلیک په اړه خبرې روانې دي، خو ډېر جزئیات یې ورنه کړل. د پاکستان د سترې محکمې قاضیانو د نومبر په 28 نیټه 45 کلنه آسیا بیبی چې د 15 بچیانو مور ده له زندان څخه خوشې کړه، خو دا اقدام په پاکستان کې د سختریزو ډلو توند او تاوتریخوالي ډک اعتراضونو سبب شو. په پاکستان کې د تحریک لبیک سختریزې ډلې په ټول هیواد کې مظاهرې وکړې او په عام محضر کې د آسیا بیبی د اعدام غوښتنه وکړه. د دې ډلې مشر محمد افضل قادری د سترې محکمې د هغو درو قاضیانو د وژلو غوښتنه هم وکړه چې آسیا بیبی ته یې مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برات ورکړي. دا مظاهرې چې له تاوتریخوالي سره ملې وي وروسته له هغې پای ته ورسېدي چې د پاکستان حکومت له مظاهرهچیانو سره یو جوړ جاړی وکړ، خو پر دې سربیره هم د پاکستان صدراعظم عمران خان ویلي چې د سترې محکمې پرېکړه وروسته یو نه بدلیدونکې ده. آسیا بیبی په 2010 کال کې وروسته له هغې په مرګ محکومه شوه چې څو تنه ګاونډیو ښځو د اوبو پر سر له لانجې وروسته نوموړي اسلام ته په سپکاوي تورنه کړه. آسیا بیبی اته کاله زندان ګاللو وروسته اوس خوشې شوې او د پاکستان په یو ناڅرګند ځای کې د شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې ساتل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته را استولې دي.
زینو وطنوالو سمسونه را لګلی د افغان بیسم اتصالات لسل لارې لا غیړلې ډیروی د کابل د پرونی ځانمر کې بیت پاړه باندې لیکنی کړی دی. احمد پونم یو اوریدونکو لیکلی باید نن په افغانستان کې د ملي ماتم پر ځای ملي پاتسون وشي. فضل کریم درویش له پکتیا جاجیاریو بلی کلی په کابل باندې وحشیانه برید د اسلام څخه وتلی او مردود عمل دی. زینو نورو بیا لیکلی دی چې د سولې په اړه البته لیکلی دی موجات را لیکلی. همدارنګ بشیر حبیب زی د لوګر حاضر څخه لیکلی کومه پیښه چې کابل کې شوې زما په ګمان دا کار دایش کړی دی. زینو نورو دوستانو هم په بیلابیلو موضوعګانو لغیر د اقتصادي موضوعګانو استمیسونه را لیکلی دی. واحد مدقیق د لوګر څخه لیکلی په بازار کې د ګازو بیا جیګه شوې او باید حکومت ورته توجه وکړي. عبدالحکیم جمالی هم له فرا ولایت لیکلی بکو ولسوالۍ نه چې ډیر خوشحال یم له ډیرې مودې راوروسته باران اوریږي. په کابل کې اتنیمې بجې شوې د لنډو خبرونو وار را ورسید. په کابل کې د میلاد النبی په مناسبت پرون د دینی عالمانو په یوې غونډې باندې د ځانمرګي برید له امله وژل شویو کسانو شمیر 500 د ټپیانو شمیر تر 100 اوښتی دی. د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مجرو دا خبرې نن له ازادي راډیو سره وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه برید په مناسبت نن په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی او ویلي دي چې باید په دننه افغانستان او د افغانستان څخه بهر په سیاسي نمایندګۍ کې د افغانستان سیاسي نمائندګیو کې ملي بیرغ نیمه زوړن پاتې وي. نړیوالو ادارو افغان دینی عالمانو او چارواکو په کابل کې د امریکا سفیر د میلاد النبی پر مراسمو د پرون ورځې خونړی برید په سختو ټکو غندلې. د یوناما دفتر په ټویټر لیکلي یوناما د دغې چاودنې په اړه سخته غوسه ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې پرونی برید غندلې او دا یو جنایت بللی. افغان اجرایي رئیس په پاریس کې د اتحاد ښاغلی عبدالعبدالله نن په پاریس کې له یو شمېر فرانسوي چارواکو او ګوري. همدارنګه به د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې وینا وکړي. د امریکا د خزانه وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې دغه وزارت په وینا د یوې ایراني روسي شبکې شریکوال دي او میلیونونه بیرلتیلې په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته انتقال کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې شي. او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د پولیسو مشران په دوبۍ کې په یو تلویزیوني غونډه کې راټول شوي او نن د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د انتخاب لپاره رایه ورکوي. ازادي رادیو ته غوږ ازادي ازادي رادیو په ټوله افغانستان کې په 12.5 منځلې څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. همدارنګه کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه کې هم واوري. اوس هم رازو د پروګرام د دویمې برخې پیل ته. لومړی راپور به له کونړه راواخلو. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین وایي سږ کال د منی موسم کې غواړي چې په یاد ولایت کې 500 اجري به ځمکو د مالتو نارنجانو او لیموانو باغونه جوړ کړي. دوی وایي په تیرو دوو کلونو کې په 2000 جری به ځمکه د یادو میوې باغونه ایجاد کړي چې ښه نتیجه یې ورکړي. روح الله انوري ته به غوږ شو.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په خوایې په ولایت کې یوازې د پسرلی په موسم کې نیلګي کینول کېدل، خو دوی اوس هم د پسرلی او هم د منی په وخت کې باغونه کینوي چې په روان منی کې به په 800 جری بزمکه کې د مالټو نارنجانو او لیموانو باغونه جوړ کړي.
سرلی بیل نه حل شانی او منی بیل نه حل شانی او سکالې اوس په دغه موسم کې منګه 800 جری به ټارګټ ورکړي او د قانانم آماده دي. په دغه کې منګه ته محدودیت ته منځ وړې دي. زمنګ بزګران چې څومره باغ جوړي په دې کې محدودیت نشته.
هغه وای هر کال د بهرنۍ او ګوندې هوادونو څخه افغانستان ته د 2 میلیون میټریک ټنو په اندازه مالټي لیموان او نارنجان واردېږي. اوس دوی غواړي چې د خپلو باغونو په جوړولو سره د دغو وارداتو مخه ونیسي.
او بل استراتیژیکه نقطه دا ده چې افغانستان ته 2 میلیون ټن سیتروس بې کیفیته د همجوار ممالکو نه واردېږي چې د دې تخمین او اټکل دا ده چې د 3 میلیارد ډالرو په خواوشا کې په دې کې بزنس کیږي چې زمونږه نېشنل جی ډی پی یا زمونږه ملي اقتصاد کې خراب بلیک مارکیټ پچکاری کړي دي. دی نو د دغه د مخنیوي په خاطر باندې او د دې لپاره نو دې ته مو جدي پاملرنه کړې ده.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار په خلکو غږ وکړ چې باید په خپل زمکو کې باغونه ایجاد کړي او میوه د هیواد دننه او بهر ولېږي.
ما ټول د خانانو ته ټول مالک مالکین د زمکو ته چې زمکې لري هغه ته مو مشوره او توصیه ده چې باغونه جوړ کړي او داسې باغونه جوړ کړي چې د دنیا مارکیټ ته ورولېږي. د دنیا هم په دې باندې پوښتنه چې افغانان په دې خانه کې په زراعت کې په علم کې په ادب کې په هر څه کې مخکښ دي، خواري کوي، زحمت وباسي. تاسو د خواري او زحمت نتیجه دا به یو خپل اولادونو فامیلونو ته ګټه ورسیږي. لبل خل طرفه به کومر تقویه کولو کې به رغند رول ولوبوي.
خلک هم په دې خوښ دي چې ورته د حکومت لخوا دغه ډول ګټور کارونه ترسره کیږي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل:
نوم یې رحم الله دی، د لاهور د ولباغ اوسیدونکی یم. مالټې دي، لیمبوان دي، شین دي، دا روان دي، نالو دي، قانی بکر شین او اوس الحمدلله ټماټر هم راغلي، په سبزي ده، کوم سبزي هر څه ډېر شته او موږ ډېر خوشحاله. بس غواړو دغه بوټي وکړو، لیمبو راته راشي، مالټه راته راشي، نور داسې مواجهات دي چې موږ د کامیابي راکړي، موږ زموږ اقتصاد پیاوړی کړي، موږ مخکې بوځي.
نوم یې فاطمه احمد دی، اوس تقریبا 15-16 جریبه ځمکه ده را سره. اوس غواړم په هغې کې دا خبره نارنج یا مالټې باغ کینم. فایده ښه ده، نور څه فایده دومره نه لري لکه څومره چې دا فایده کوي. د نورو سبزیانو په نسبت د دې حاصل ښه دی.
د کونړ اوسیدونکي وایي که چیرته یې په ولایت کې د باغدارۍ چارو ته پام وشي نو د هر ډول میوو بوټي دلته ښه وده کولی شي او ښه حاصل ورکوي. نه یوازې دا چې د دوی اقتصادي ستونزې به ورسره هوارې شي، بلکې د هیواد د اقتصاد په خوالی کې به هم رغنده رول ولوبوي.
د افغانستان د ځمکې او اوبو د چارو متخصصین وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې د افغانستان د ځمکې پر مخ اوبو کې 8 بلیونه متره مکعبه کموالی راغلی، حال دا چې دا اندازه پخوا تر دې 50 بلیونه متره مکعبه وه. دا خبرې د افغانستان د علومو اکاډمۍ مسلکي غړیو وړمه ورځ د یاد اکاډمۍ لخوا د هیواد په لویو ښارونو کې د اوبو د کموالی د ارزونې تر نامه لاندې په جوړ شوي علمي کنفرانس کې وکړې. خان محمد سین په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه هم واورئ.
د اقلیم بدلون، وچکالی، د نفوسو زیاتوالی، په کرنیزو ځمکو کې د کورونو او ښارګوټو جوړېدل، تولیدي فابریکې، د اوبو د زیرمو نشتوالی، د اوبو په کارولو کې بې احتیاطي او داسې نور موارد هغه لاملونه دي چې په ټول افغانستان او په تېرو لسو لویو ښارونو کې اوبه کمې کړې دي. دا خبره د افغانستان د علومو اکاډمۍ د چارو متخصصینو د دوشنبه په ورځ د یاد اکاډمۍ لخوا د هیواد په لویو ښارونو کې د اوبو د کموالی د ارزونې تر نامه لاندې په جوړ سیمینار کې وکړې. دوی د موضوع اړوند په خپلو څېړنیزو مقالو کې وویل که شته ستونزې ته تدابیر ونه نیول شي او اقلیم هم بدلون ونه کړي، په راروانو څو کلونو کې به ټول افغانستان او په تېره لوی ښارونه د اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ شي. د دغو پوهانو له ډلې محمد نعیم اقرار وویل:
د سال 2016
په 2014 کال کې زموږ د هیواد سطحي اوبه 50 بلیون متر مکعب وي چې اوس 90 بلیون متر مکعب دی چې کموالی پکې راغلی دی. په 2013 میلادي کال کې به 30 بلیون متر مکعب ته کمی شي. د مځکو لاندې اوبه مو 13 بلیون متر مکعب دی او که وضعیت همداسې دوام وکړي دغه ټولې اوبه به نیمایي ته ورسیږي.
افغان متخصصین وویل د افغانستان په اکثرو سیمو کې د ځمکې د لاندې اوبو سطح تر 22 مترو پورې ټیټه شوې ده. د دوی په خبره اوس مهال د هیواد ځینې شمالي او جنوبي او د هریرود د حوزې اړوندې سیمې د اوبو د کمښت له ګواښ سره مخ شوې دي. څو ورځې مخکې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د هلمند ولایت د نورو ولایتونو په نسبت د اوبو د کموالي له ګواښ سره مخ شوی دی. د علومو اکاډمۍ د معلوماتو له مخې که په ښاري سیمو کې په پراختیایي پروژو کې د اوبو لګښت ډېر شوی، په لرې پرتو سیمو کې د ورښتونو کموالی او د کروندو لپاره د ژورو ساګانو کیندلو هم د اوبو زیرمې کمې کړې دي. د یاد سیمینار ګډونوالو ټینګار وکړ چې د حکومت اړوند ارګانونه باید یوازې د اقلیم مثبت بدلون ته انتظار ونه باسي، بلکې د اوبو د کمښت د ستونزې هوارولو ته د تخنیکي تدابیر ونیسي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په هیواد کې د اوبو د کمښت ستونزه مني، خو وایي د اوبو د بندونو او د اوبو د زیرمو لپاره تدابیر نیولی دي. د دغه وزارت د هایدرو جیولوجي رئیس محمد نعیم توخی وویل:
وزارت انرژی و پروژه تغذیه مصنوعی یا دوباره تلاقات
دو اوبو او انرژی وزارت مصنوعی یا د اوبو د بیا تغذیه پروژه په پام کې لري. د شاهتوت د اوبو بند جوړوي چې کابل ته کافی اوبه ورسوي. همدارنګ د هیواد په کچه د اوبو ډیر بندونه په پام کې لرو چې ځینې یې د مطالعې، ځینې یې د ډیزاین او ځینې یې د جوړېدو په حال کې دي.
خاغلی توخی د اوبو د کموالی ترڅنګ د اوبو ککړتیا ته هم اشاره وکړه او ویل د هستوګنې په ځایونو او صنعتي پارکونو کې او د کروندو لپاره د بېشمېره ژورو ساګانو کیندل سبب شوي چې پاکې اوبه ککړې شي. ده هیله وکړه چې د اړتیا پرته دی د ډېرو ژورو ساګانو له کیندلو ډډه وشي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
مننه چې آزادي راډیو واورئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر.
د آزادی اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هله ومني. دا اونۍ به د لوګر ولایت ته ورسو او د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې به یې له چارواکو سره شریکې کړو. د نورو سیمو او ولایتونو ستونزې هم لرو، پیغامونه یې رسېدلي دي، خو لومړی به د لوګر د والي د سرپرست ویان ځوابونه واورو چې څه وایي. ترې ویې لاندې وقفې وروسته به یې واورو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو دوستانو، د لوګر د والي سرپرست ویان شمشاد لاروي سبس موږ د نن ورځې د خبرونې ملمه دی. دی به ستاسو دوستانو ستونزې او شکایتونه چې د لوګر ولایت څخه مو راستولې دي جواب کې. لومړی لاروي سب، تاسو ته شراغلاس وایم. په سر کې به د یوه اوریدونکي شکایت واورو او ستونزه به واورو، بیا به وروسته تاسو ته راسو چې جواب ورته ووایست.
سلام علیکم، زه د لوګر نه خبرې کوم. وړه کینزل سو روپی بوجی سوی د پلوګار کې غاز جکسوای ده. دغه ټیکس باید دولت په دغه باندې وانخلي. خلک مزدوري نه لري، غریبي نه لري، خلک غریب دي. بس وروره دغه دغه غټ مشکل د خلکو د خوارو غریب ته. دغه د ما یو نظر تر دولت یې ورسوي چې ټیکس وانخلي په وړو په غاز په دې شیانو باندې. چې غریب خلک ته به استفاده تر کې. دغه د ما خبره ورسوي تر چارواکو پر. نور وسلام.
بله لاروی صاحب، د دې دوست ستونزه مو واورېدله، غواړم ستاسو جواب په دې برخه کې ولرم.
د عبدالواحد رور ستونزه ته به ووایو چې اول خو مننه کوو چې ستونزه شریکه کړې. له عبدالواحد رور نه مونږ هیله کوو تر څو د دغو ستونزو د لا حل د لا ښه حل په موخه ولایت مقام ته راشي. دغه ستونزې د دې تر څنګ چې کومې نورې ستونزې لري هغه نیغ په نیغه له موږ سره شریکې کړي، له جناب والي صاحب سره شریکې کړي. انشاءالله هغه به د اړوندو مسؤلینو ته هدایت وکړي چې د دوی ستونزو کې په بشپړه توګه حل شي. له منځه ولاړې.
بلې، دوی د بیو د لوړېدو په اړه ویله، آیا واقعا بیې لوړې سوي دي؟ دا څونه جدي ستونزه ده دغه مسله؟
په لوګر ولایت کې بیې به دومره لوړه نه وي، خو البته لوګر ولایت له منګرار ولایت سره غلري سرحد لري. حاضر سره ځینې خوراکي توکي دغې لارې نه هم را انتقالېږي. د هغو په وخت سره موږ مخنیوی کړی دی. البته موږ په بار بار دې ته لاره هواره کړې تر څو په لوګر ولایت کې کوم خوراکي توکي یا د اثارو لوګر ولایت ته چې راځي په دغه برخه کې باید کومه ستونزه نه وي. او هغه کوم تجاران اخلي او بیا لوګر ولایت انتقالي لوړوالي کې باید د قیمت په لوړوالي کې باید لوړ نه وي تر څو د لوګر ولس له اقتصادي ستونزو سره مخ نه شي.
نو دغه ټکس چې تاسو یادونه وکړل، د دې ټکس د راکمولو په برخه کې څه اقدامات شوي دي؟
هو په بار بار مونږ له شخصي تجارانو سره په لوګر ولایت کې د والي صاحب تر مشرۍ لاندې غونډې نیولې او په دغه برخه کې والي صاحب ورته لازم هدایتونه کړي تر څو د لوګر ولسونه د اقتصادي ستونزو سره مخ نه شي او دغه د دغه بحران مخه ونیول.
بله، د بل اوریدونکو ستونزه به هم راواخلو چې د دې شکایت څه دی؟
السلام علیکم، مروجی سلمانی هم د لوګر ولایت د لوستلو څخه زه د معرفت له وزارت څخه دا هیله لرم چې دلته د مکتبونو امتحانونه وځنډول شو. اخیر لرم چې ولاندې کې خلک له ډېر لرو پرتو چې مرتخه د لوستلو مرکزي مکتب ته ورځي خو دلته امتحانونه مخکې کاوس پاول او اوس کاوس پنځلسم ته وځنډل. اخیر لرم چې را مخې کې بس دغه زموږ امتحان دی. اخیر لرم چې تاسو وړاندې ته.
بله لروي صاحب، د دې اوریدونکو ستونزه مو هم واردل چې د امتحانونو په اړه
د سلمان صاحب د ستونزې په اړه به ووایو چې له ازر ولسوالۍ نه شریکه کړې. تیر روان یا تیر ښوونیز کال په دغه کال کې ډېری رخصتیانې راغلي. تاسو په جریان کې هستئ چې وړمه ورځ پوهنې وزارت یوه اعلامیه هم خپره کړه چې دغه ازموینې د سږ کال د پای ازموینې